درنو افریدون که سلام علیکم و سپه افغانستان که ده ماشام و بجیدی ده آزادی رادیو دی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پسر که هم تو خبرونه ده پاکستان ده بهرنو چار وزارت سرپرست له طالبان و غوشل چه پا افغانستان که ده تی تی پی پا گدون نوری ترهگری دلی و زپی جلیل عباس جلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلی ده. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او په دې دروازه د بیا نښتې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانیستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې ته رسېدلې چې نشه ته د حل لار نه ده او باید رامنځته کېدونکې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یوه مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه منځنۍ ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریشتر په حساب 6.8 درجه زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې تر 3000 اوښتی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شودل شوی دی. مرستندوی یو ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیې د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوي ډیلي کې لاسلیک شوه. د ریلګاډو او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جیشل نور غړي هیوادونه به د ریلګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره تفاهم لاسلیک کړي. او د سودان د پوز مشر عبدالفتاح البرهان وایي د سودان د نږدې 15 میاشتنۍ شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نوموړي پرون شنبه دا څرګندونه داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوښته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر موسی فکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاکار سره وکتل. دې مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپارل.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام ونه کړي، د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څه وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغیو خوندي وساتو؟ د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ که چیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که سم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، اړیکه به مو سمه وي او بیا به هم کمه. 00420 2012 6401 بل شمیره ده 00400 22 112 1501 او ریدونکو که تاسو چیرته غواړی چې په خبرونه کې برخه واخلی زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکي. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دغه شمیره بیا هم تکراروم 00400 22 112 1501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شئ. ګڼ اورېدونکو هلته هم پوښتنې پرېښي مخکې له مخکې نه. واټساپ شمیرې ته هم ځینې اورېدونکو پوښتنې رالېږلې. د خپرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ بحث له دې نه پیل کړو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې او ولې د غاښونو درد رامنځته کیږي.
سلامونه نیک هیلې دوځین ستاسو او درنو اوریدونکو ته ماخام په خیر. غاښونه خو لودین صاحب څنګه ستاسو ویلې د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري، او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاښونو نه اول شروع کیږي او بل اخره بیا مری ته ځي او مری نه پسې بیا میږي ته او بل اخره کولمو ته د جذب لپاره ځي. نو که چیرته د غاښونو هغه خپل عملیه کوم فنکشن یا په اصطلاح کوم کار چې دا په دقیقه توګه باندې وکی او غاښونه سالم وي، نو بیا په معده او په نور هضمي سیستم باندې فشار نه راځي. نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بل اخره دغه کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح نه کړی شي، هغه معده ته پاتې کیږي چې معده به د غاښونو کار نشي کولی او بل اخره د هضمي سیستم هم داسې له یو مشکل سره مخ کیږي. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي او په ساتنه کې او په تداوي کې په دواړو کې باید خلک خپل غاښونو د تداوي او د ساتنه لپاره باید اقدام وکړي. دا ښه خبره ده.
ښه، راځئ لکه په دې وغږیږو ډاکټر صاحب چې ولې غاښ چې د انسان د بدن یو عمده برخه ده او تاسو ویل چې په هاضمي سیستم کې هم ډېر مهم رول لري، اساسي لامل څه دی چې په دردي کې هم دغه د هایجین یا نظافت نه مراد دی او کنه خپل د غاښ درد ممکن ارسي وي د ځینو کسانو غاښونه داسي وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي؟
نو دې څه به اصلا خو خبره د اورل هایجین ډېر زیات مهمه ده، یعنی حفظ صحه د خولې ډېر زیات مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې. کچیرته یو څوک وغواړي چې دغه سالم غاښونه وي او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي. دا یو خبره. دومه مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي. دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندی جسم دی، له تخریب لري او بیا له فشارونو سره مخ ده، ځکه تاسو چېرته کله ګوته یا ژبه د غاښ لاندې کیږي نو ډېر یو تیز حالت باندې دا غلطه ده، ګوته خوږوي ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب او به ستاسو غږ یو ډول خراب سو، نه پیږم چې نور غږونه ورسره رامنځته شو، ستاسو موقعیت نه پیږم بدل شو که څنګه؟
اوس مې اواز صحیح دی لودین صاحب؟
اوس مې غږ صحیح راځي. مهرباني وکړئ ادامه ورکړئ ستاسو خبرې تر دې ځایه موږ واورېدلې چې کله چې ګوته یا مثلا ژبه په غاښ کېږي نو درد کوي، تر دغه حصې پورې خبرې سمې
وي؟ قوي درد وي، هغه علت دا دی چې په غاښونو باندې فشار یا غاښونه خپل ډېر زیات فشار لري، ډېر د فشار لاندې دي، نو ژوندی جسم دی د تخریب سره مخ کېږي. نو اصلي علت د غاښونو د خرابېدو د غاښونو نه ساتنه ده، او ارثیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارثیت رول نه لري په دې کې، خو په پخوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوې ده، ثابته و چې ارثیت رول لري. خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو، کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارثیت شکل ارثیت څنګه څه رول لري، د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټرانو او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی، غوی وای چې ارثیت خامخا رول لري. او بل د انسان خپل بدني جوړښت چې کوم د بعض انسانان قوي وي، بعض ضعیف وي، بعض داسې وي چې
دی هغه د بدن په مخفل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویټامینونه لکه ویټامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلې نه وي. دغه له وجې نه هم کېدلی چې د انسان غاښونه ضعیف راسي او غاښونه مشکلات پیدا کړي. نو دغه عمده لامل د غاښونو حفظ صحیح نه مراد کول یا د اورال هایجین نه مراد کول د لامل دي کېږي چې د غاښونو خرابوالی یا د غاښونو دردونه چې د غاښونو د توروالي د وجې نه چې موږ په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایو د کیریس له وجې نه بالاخره د دردونه پیدا کیږي. دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمېږي. اوله طبقه د بیا دویمه ده او بالاخره درېمه ده. درېمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډېر وخیم حالت وي، غاښ زیات خراب وي. نو دا د دغه وجې نه دردونه او شینه په غاښونو کې منځ ته راځي. لودینسه
کور ودان ډاکټر صاحب له ماشومتوب پیل کو ځکه غاښونه پلامدې ماشومتوب چې راشنکیږي بیا نو څو وخت وروسته لویږي بیا وکلنې ترسیږي د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاښونو د درد رامنځته کیږي ځکه غاښونه خو په طبیعي ډول فکر کوم د پیدایښت په همدې اول کال کې په دوم کال کې راخیږي بیا ورو ورو همداسې په تر دوه کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه به تاسو ته معلوم وي چې غاښونه ټول مکمل کیږي بیا وروسته یو یو سره لویږي. نه پیګم چې سن شپږو ته کپین وو ته ورسیږي بیا نو د غاښونو لویدل شروع کیږي بیا بیرته بیا راښنه کیږي. دغه مرحله لږ زره تشریح کړئ او بیا په دې هم خبرې وکړو چې له کومه وخته بیا دغه غاښ ته درد پیدا کیږي.
لوجین صاحب، غاښونه خو په مجموع کې په دوه ډوله باندې دي په انسانانو کې، چې یو شیدو غاښونه یا ډیسیډس غاښونه ورته وایي او بل پرمننت یا دایمي غاښونه دي. د شیدو غاښونه یا د شیدو غاښونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د دې راوتل شروع کیږي د انسان په خوله کې، او چې معمولا د مخ دوه غاښونه چې دي سنټرال دوه دانې بر او دوه دانې لاندې غاښونه دي، نو دې نه شروع کیږي او د دایمي غاښونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خوله کې د شیدو غاښونه شل دانی، او د هغې نه وروسته بیا د وکلنې نه بیرته د دې رژیدنه شروع کیږي چې کله وکلن سي شپږنیم وکلو ته انسان ورسیږي بیا د مخې غاښونو نه شروع کیږي. اولین د مخې دایمي غاښونه راځي، بیا ورپسې د بغلونو غاښونه دي، او بالاخره د زامې غاښونه دي چې بیا تر دولس کلنۍ پورې د انسان دایمي غاښونه تکمیلېږي. کله چې یو انسان دولس کلنۍ ته ورسیږي نو پر نارمل حالت باندې د دې دایمي غاښونه نور پوره شوی دي. یعنی که چیرته یو څوک غواړي چې په دولس کلنۍ کې د دې غاښونه خراب شي او دا یو غاښ غواړي چې لري کې، نو بیا د هغې په ځای باندې بل غاښ د راتللو چانس نشته ځکه هغه د هغې دایمي غاښونه دي. او درد د غاښونو تاسو ویل چې له کوم عمر نه شروع کیږي، نه معمولا چې کله داسې وخت چې د دولسو میاشتو د یو کلنۍ نه معمولا چې خصوصا په هغه حالاتو کې چې مایند دی یا والدین د ماشومانو د خولې حفظ صحه و نه ساتي، نو د غاښونو کې توروالی او بالاخره د توروالي نه وروسته دردونه بالاخره د یو کلنۍ نه وروسته شروع کیږي. ځکه تر یو کلنۍ پورې اله دغه غاښونه دي ته دغه کیږي یو کلنۍ یو نیم کلنۍ چې مریض د ماشوم د شیدو نه بغیر نور خوراکونه هم شروع کوي. نو کله چې نور خوراکونه شروع کوي او دغه هغه خو ډیر وړ ماشوم نه دغه د برس کولو توان لري، او والدین هم دې ته متوجه کیږي، نو په کار ده چې والدین په یو نرمه پاکه ټوټه باندې د غاښونه هر خوراک نو وروسته پاکي، خو هغه معمول نه کیږي. نو نکیږي، نو هغه وجه ده چې د دې غذایي مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي او بالاخره خرابېږي، او دردونه تقریبا له یو نیم کلنۍ د خرابوالی د غاښونو له یو نیم کلنۍ نه شروع کیږي. داسې وخت نور بره تر تقریبا ټول عمر د دوا پیدا کوي.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. باز ته به ادامه ورکوو او اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکی وصل د سټډیو سره، مهرباني وکړئ ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ چې نن د غاښونو درد ته ځانګړی شوی دی. مهرباني خبري وکړه.
هغه لودن صاحب محترم، السلام علیکم.
او مهرباني
لودن صاحب، زما غاوري
او غاګ مرادي. مهرباني خادم صاحب. خادم صاحب که زما غاوري تاسو غاګ لرو، مهرباني خبري وکړي. خا فکر کوم
لودن صاحب محترم،
د واتس اپ اړیکه سمنه او متاسفانه زموږ همکار بحث وکړي چې بیا اړیکه ونیسي او ریدونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه منې سي اوس ورزو بیرته اړیکه رخصه وي مهرباني ستړي مشي غږ مو اوروس خا فکر کوم بیرته اړیکه پریش ولا کچیرته امکان وی له ټلیفون لار نه بور سره بیرته اړیکه ونیسو د اوریدونکو نظر به واورو یو اوریدونکو مخکله مخکنه خپل پښتنه په واتس اپ را لګلې دغه پښتنه به واورو بیا به مختزو
السلام علیکم ډاکټر صاحبانو خیرستې جوړېستې په خیرستې کړه دې خیرت ده ډاکټر صاحب دماغ خپل په غاک باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا وورې می ټولې ته پرسدلې دي او دا انسټ ګولې می مزګت ډېر خوړلې دي ازدې اساره کې غلجې له سوالې د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دې باره کې کومه ته کومه مشوره راکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
خا ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه ورور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه مکتپری شو تاسو اوریدلې وای غاخونه می درد کوي پړسیدلې دي دوا خورمه څه مشوره ورته ورکوي تاسو
او نو دی ورور خو ویل چې دما باغاخ درد کوي مخ مې مرسته پرسدلې نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده ډیر شدیده ممکن دې د غاخ خراب وي او د دې لپاره په کار ده چې دا انټيبیوټیک اول استعمال کی انټيبیوټیک باید واخلي سره له مټرنډازول او بروفین دا درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي نو دغه نو ورسته باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې ترغو پر ډاکټر په دې کې پروسیجر وکړي هغه هغه چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کې او کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نو چې لري کې د خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره
خا او ډاکټر صاحب تاسو هم دلته دغه غاخونو استلو ته هم اشاره وکړه چې غاخ خو باسي دغه په افغانستان کې د غاخ استل ډیر عام دي کله چې له ماشومتوب مثلا غاخ په دردېږي به ورزي هغه د منطقې نږدې ډاکټر ته وای غاخ مې وباسي چې په غاخ مې درد ده حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ نه ورسته غاخونه بیا د دې ورنوي چې بیرته غاخ خار آشناسي یا غاخ بیرته راشین سي غاخ ځای به خالی پات کیږي بیا د غاخ تداوی داسې چې په ټوله نړۍ کې ډیر ګرانبای هم ده ګرچې په افغانستان کې نظر نور نړۍ ته ډیر ګرانبای نه ده مو په نور نړۍ کې د غاخ تداوی ګرانبای ده د غاخ خودلم د افغانانو له اقتصاد نه پورته خبره ده د غاخ استل څومره توصیه کوي تاسو خصوصا د یو کسانو سن چې له 12 سنه لوړ وي زکات بیرته په ځای باندې غاخ نه راشین کیږي
مونګه خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین سره چې کله غاخ د تداوی له امکاناتو نه ووزي په بدبختانه د سی وی په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې الته اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف ده اګایي سطح د خلکو ډیر کم ده الته خلک غاخونه د سی حالت اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووزي د تداوی نه وي یعنی مطلب دا چې کله ترغو پر غاخ ډاکټر ته بو نه زی غاخ حفاظت نه کی ډاکټر ته بو نه زی دوی دا څنګه کې چې غاخ په لوګوري سوروالې لري خپل غاخ ډاکټر ته ویسي نو غاخ چې کله ډاکټر تراولي نو په داسې مواردو کې اکثره غاخونه بیا داسې شوی داسې مرحله ته رسیدلي چې هغه ختم وي به خیرې هم خراب شوی وي تورې شوی او بل اخر هغه میناګان یا غتاج د دندانم خراب دی غاخ خراب شوی نو دا په دغه حالت کې نو موږ ډیر زیات کوشش کوو حتی تر دې پورې لودین سه موږ کوشش دا کوو چې کچیرته دی غاخ دیننه ریخي سالم وي نو بیا موږ دی په دې حالت کې مریض سه موږ توصیه نه کوو چې ته دی غاخ خوب اسه زکه ما باسه چې هغه ریخي سالم وي ریخي تداوی کیږي په غو کې شتیفونه تیریږي چې دا معمولا امپلانټ ک تاسو لیدلې وي چې کیږي دغه یو شی خپل دی غاخ د امپلانټ کار دی ته ورکی نو موږ ډیر زیات کوشش دا کوو چې حتی که دی غاخ ریخه هم سالم وي دی غاخ وسلو اجازه نه ورکو مریض ته خو بس بختانه دوی په افغانستان کې داسې سي چې تنا په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چلته خلکو اقتصاد کمزورې ده هغه وایي چې دغه کې د صورت وي چې دا غاخ مخه درد کې خراب دی وي با سره ته اګي ساتم د خلکو ډېر ټیټي او دغه مشکلات په هغه دغه کې سم ملکونو کې چې اګي ساته او اقتصاد وړه کمزوري دا مشکلات سته او په افغانستان کې د سموارد سره موږ ډیر مخکې کو چې غاخ د یو حالت تور سی کی چې هغه هیڅ نور د ساتلوم نه او د تداوی هم نه موږ به مجبوری کو چې هغه ورته لري کولو دین څه
او یعنی هغه یو مطلب د نه پیغام ډاکټر سپ درې زبه کې وای امدا سوای وای غاخ علاج هم دغه چې به باسم فکر کوم دغه یوازنی لارې استل نه دی خده چې مخکې مخکې انسان دغه د خپل خولې ساتنې ته د غاخونو ساتنو ته پام وکړي او کچیر د معمولی درد کوي خده چې مخکې مخکې غا مخوري مخکې د خبره استلو ته خلاصيږي غاخ جوړ څه زکه چې د انسان په هاضمه سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري او کچیرته غاخ نوي معده ته داسې مواد ځي چې هلته بیا هضمول مشکل دي. په هر حال اورېدونکو ته به ور شو خادم صاحب بیا اړیکه نیولې هیله ده چې غاګې دا ځل واورو خادم صاحب ستړی مشي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی لویدن صاحب محترم زما طرف هم سلامونه قبول کړي ستاسو سلام او علیکم سلام او ښاغلی ډاکټر صاحب سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته
مهرباني
مننه کوم. را بسم لنډ شان یو دوه درې پښتنې لومړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثر وخت د غاښونو خمه تر دې مار پر خو الحمدلله ټول پوره دي او کله د ځامې د ورېج مرغ ته وایو دغه د یو بغل یا بل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیږي بس درد کوي. ډاکټران چې کله ورسم هغه صرف د هغې د چرکو لپاره یا د درد لپاره دغه ګولۍ راته راکوي. نو په دې اړه باندې زما دا پوښتنه ده چې دغه لامل یې څه کېدلی شي؟ او بل اکثره کسانان چې دي هغه دا کله چې بادام ته یا هغه د غرو څخه چې کوم شنې دغه پړوي په غاښو باندې هغه ډېر کله کې دغه دغه څومره زیان غاښونو ته رسوي؟ او تر څنګ یې بله پوښتنه دا چې ځینې کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یخې اوبه چې په رقم په هغه حالت کې غاښو کې ډېر یخې څانګې پورته کېږي یا ملاشې درد کوي دغه تاواني دي او که نه؟ دغه پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه.
کور ودان خادم صاحب ډېره ډېره مننه سلامات اوسئ. یو بل اوریدونکی هم وصل دی د پښتنه به هم واورو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خیر وسی مننه علودین صاحب همدرد د لغمان نه تاسو ته سلام او اوریدونکو
ته سلام. او مننه همدرد صاحب ستړي مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي باندې خبرې کوي تاسو مې ربانی وکي خپلې پښتنه راته وایي.
مننه خیر سیما خدا کا پختنه راکانه دې د اکثر غاخونه سي چندني سوري په دې کانه نو دغه د اخکل ډیر مهم دي کانه یعنی مفید دي کا دا کاوله او بل پختنه نه دا د غنه دا هم د میدی تقریبا هم ورې او غاخو سره ساغه لري تقریبا راځي چې کنه غاخو ته کنه یا ورې ته میدی تقریبا بل او غختنه نه تاسو نه دا کدا د سترګو په اړه کې بل افطار خیر سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په اړه کې.
ښه ډېر مننه همدرد صاحب او سلامات اوسئ. کور مو ودان له پښتنې محمد مننه او له وړاندیز نه محمد مننه. موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکي یا په راتلونکو خبرونو کې یو خبرونه د سترګو ناروغیو یا د سترګو تکلیفونو ته ځانګړې کړو. کور ودان سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. مخکې له چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو راځو همدغه د دوه اوریدونکو په پښتنو باندې تم کیږو. خادم صاحب ډېرې ښې پښتنې وکړې هغه پښتنې ما هم ځان سره لیکلې وي خو ښه ده چې خادم صاحب را مطرح کړي. اوله پښتنه دا و چې وای د زامې شاوخوا کې مې وای په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي یا مثلا اوبه کوي چې بیا درد ورسره کوي او ډاکټران راته دوا راکوي د لامل په اړه پښتنه کوله. دا پښتنه به ورته ځواب کو بیا وروسته د غاښونو باندې د بادامو ماتولو ته اشاره وکړه او دغه راز د ګرمو او د یخو اوبو استفاده په یو مهال یا د ګرمو خوړو او د یخو اوبو استفاده په هم مهاله وای غاښونو ته څنګه تمامېږي؟
بله د خادم صاحب د لومړي سوال په جواب کې به دا وایو چې کېدای شي د دې په غاښونو په غاښونه دیننه د دې غاښونو په منځ کې تخریبات منځ راغلي وي چې د باندې په سترګو باندې معمولا نه ښکاریږي دیننه تخریبات شته. نو دا باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاښ یا واکس یا ایکس رې واخلي هغه کې وګوري چې همدغه غاښونه چې دي پړسیږي چې دي په کوم ځای کې تخریبات شته او کنه څه چې هغه ځکه بعض وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې د دوو غاښونو په منځ کې تخریبات منځ ته راځي هغه تخریبات ډیر وړاندې لاړ شي خو د باندې چون نه مینا خرابوي او نه له بار نه ښکار نه له باندې نه ښکار چې مریض احساس کی د نو پرادیوګرافي کې اپ ایکس ری کې معلومی کې چې کله د مریض غاښ ایکس ری اوسې معلومی کې تخریبات په کوم اندازه پورې دي شې ممکن دي د غاښ تخریبات ولري. نو بیا دغه تداوی باید وکي او دغه تداوی نه ورسته بیا ممکن دي د مشکل حل شي د څه په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لارم نه ده. او بل خادم سره ته بدوي ک چیرته د ما غوښتل چې دا پښتنه ترنه وکم خو دغه ټلیفون قط اړیکه پریس وبله ناړي کا نو ک چیرته دې دغه د ډکړې کومواري وی مخکې کومواري ډکړې وی چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غبي تر اوسه می نه دي خراب شوی نو ک چیرته په داسې حالاتو کې چې کله یو ری ډک شوی هم وی نو دغه دې دوباره تخریب یعنی سیکنډری کریس دوباره توروالی لوجنه په غوښونو کې دغه پرسوبونه یا هغه نا تکمیله عصب کشیانه چې په غوښونو کې کیږي ار سټی موږ ته روټ کنال تراپی د نا سالمو ار سټیانو یا غیر تکمیل شوی ار سټیانو یا روټ کنال یا عصب کشی نه هم دغه مشکلات منځ راځي د غوښونو په بیخ کې پرسوب او د سې پوکانې غوندې پیدا کیږي او څو وخت یې دردم کې بیا چې لګ دوا خوري هغه خسي نو د ناسالمو ار سټیانو له وجې نم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خپل غاښ کې کار کړی وي او د مغه غاښ په څنګ کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه ام تاسو اتمن یادښت کړی دی بادام او ماتول یا په مجموع کې په غاښ باندې فشار راوړلو پاړه باندې و
او نو لودین سه په دغه ډیره ښه پښتنم د وکړل او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاس په دې جامع کې دا معمول ده خلک سخت شای غاښ ته ور برابرۍ وي تر ازه یو رزور ورکو مخیر نو هغه ډیر پوی سره هم سی نو سورتو د سم کوی ځخ خدای یو ور بیو کو بیا به نه کو بیا به تیا سره کو نو د دې امکانات څخه مغه یو ور سخت شي ماته ولو باندې غاخ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدې چې دې ته مشکل جوړ نه کی خو په دوامدار وخت کې او کال پاس یو نیم کال پاس یا دو کال پاس یا شپږ میاشتې پاس کېدای شي امدغه چې د فشار د پغاکونو راوړی دی او خاص قسم ضربه د پغاکونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي ته ورکی هغه غاښ د خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاکونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرډنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګړې د کلکړې د په نظام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي باز د څه وخت راځي لودین سي تاسو به کتلی پی ډی ایل څخه تخریب سي معمولا داخه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شینې استعمالي او بیا لږه نو وروسته د خوړو حفظ صحه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاکونه روغ روغ وي خو غاکونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پیډیل اصلا دغه نازلات یا دغه کوم مازلات څنګه کونه احاطه کړی دی کله کړی دی په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دی نو دغه له وجه نه روغ غاښ د لقصي و غورځيږي او د جوړېدو د برته کله کېدو امکانات یې نوي نو په کار نه ده چې په غاښ باندې سخت شي دومره مسله دی د خادم سي دی دغه وکړه د یخ او ګرم په عین وخت کې د یخ او ورپسې متصل د ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاښونو باندې تروما یا ضربه واردول دي د د سیمانا لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا د دې ته تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شینه استفاده کول او د ډیر ګرم شینه په لنډ فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لګینه ورسته یو یخ خوراکي او لګینه ورسته ګرم نه سیمانی خو ډیر یخ هم په خپل په غاښونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو د په غاښونو ضربه وريدي بل د خلی په نرمو انساجو باندې لکه ورې او جبه او دغه مخات د خلی چې کوم ده د چې هضمي سیستم ټول په خلی ده شونډې د ټول د تخریب سره مخ کیږي مری د ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاښونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاښونو د مقاومت کموالی او د غاښونو د تخریب زمينه برابرۍ
او کور ودان ډاکټر سپرازي د بل اوریدونکو همدار څپ چاړي کني ولې لغمان نه ویل چې دغه غاښونه چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلی ده او دغه راز غتبي اصطلاح تاسو کیره سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف دی چې غاښ ته پیدا کیږي غاښ تور اوري د دې وستل وای خدي او ک پاته شي خدای فکر کوم تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې کچیرته ریخي وي په دې حالت کې چې برته جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خدای چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میډي تکلیف پای بغاخ باندې اغیز کوي فکر کوم دا فایده او کچیرته میډا تیزاب کیږي میډا کې تکلیف وي آیا میډا برته د هورمون نه داسې دي چې د میډي چې برته غاخ سره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره دا چې دوی ویل ز چنجن غاخونه تداوی سي کوي هغه غاخونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی سي او چې تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوی نه لکه مخکې موږ مورته اشاره وکړه حتی کری هي هم سالم پاتې نو هغه تداوی لازم ده هغه جوړیږي او بل اخر لږه نمبر استفاده کولای شي دا به تر خبره ده دوه مسله دوی د دغه وکړه د د دې څه خبره وکړه د مثال د غاخونو هغه وخت مونږ توصيه کوو چې کله دا غاخونه د تداوی او د علاج نووزي بیا مونږ ورته د توصيه کوو دي
او دا هم د ډاکټر صاحب وايي آیا د میډي تکلیفونه د غاخ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس
میډي تکلیفونه مستقیم ځکه میډي تکلیفونه چې دي کله چې انسان د میډي تکلیف پیدا کوي دغه د میډي جوش انسان ته پیدا کیږي کته چې کتل یو قسم ترخی او بد انسان خلی ته راځي چې دا ځینې د مری له لارې نه د میډي تیزابونه پورته راځي او نیم پخپله په خلی کې بعض غدوات دي چې دغه افرازات زیاتیږي نو کله چې دغه افرازات زیاتیږي دلته پی ایچ یا اسیدی حالت د خلی لوړ دي کله چې اسیدی حالت د خلی لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خلی نو دا په غاخونو مینا په ضعیفوالي او د غاخونو د منرالونو په زېفوالي یا پډي د غاخونو پډي منرالایزیشن یا د منرالونو له لاس ورکولو باندې ډیر زیات تاثیر لري نو په کار ده چې څوک د میډي تکالیف ولري مونږ بعض مریضان ګورو چې د غاخونو له وجې نه د میډي تکالیف ورته پیدا کیږي بعض کسانو ته د میډي له وجې نه د غاخونو تکلیفونه پیدا کیږي نو میډا او غاخونه کلمې د ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب د ټول سره تړلې د ټول تخریبات په غاخونو باندې تاثیرات لري د ټولو مشکلات په غاخونو باندې خصوصا د میډي ډیر زیات تاثیرات لري او د غاخونو په میډي او د میډي په غاخونو یو په بل باندې ډیر زیات تاثیرات لري نو په کار ده چې کڅوک د میډي تکلیف لري نو اول د میډه تداوی کی او کچیرته غاخونه خراب وي نو اول د غاخونو باید تداوی کی چې ترغو ممکن د غاخونو د تداوی سره چون مې غاخونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک غسي عملیه څرته نسی راولای چې هغه افرازات په خولې کې کوم غدوات کوي دي دوړې د زول په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي چې نالته د غاخونو میسنګ یا د غاخونو خرابوالی موجود د مریض زور نسی کولای په غاخ باندې یا مریض غاخ نه لري نو الته هغه صحیح هغه په خولې کې کوم انزایمونه افرازي کی چې هغه بیا بل اخر د غذایی مواد سره یو ځای کیږي او بل اخر میډي ته ځي چې بیا د میډي له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایی مواد د پارچا کولو د کاربوهایډریټونو د پارچا کولو ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابرۍ نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي نو په کار دا ده چې څوک غاخونه خراب وي میډي تکلیف ورته پیدا کی باید غاخو علاج وکي او که څوک د میډي تکلیف لري نو د غاخونو او د غاخو ته تکلیف پیدا کیږي دا یې خبره سیده او مشکلات سی او بل سره تړلې دي
bale kor wadan doctor saib da awridun kulak zara pukhtani ziyat pa pakhto facebook pa na ham likeli di pa da hila che tole wo kawalai so jawab ko wo saib awridun ke wasal da studio sara stadi ma shay taso la azadi radio na rukhtiya da jwan chitamani program awrai
assalamu ala lojin sa mukhtarama
wa alaikum assalam mahmad nabi urur la baghla na stadi ma shay mehrabani
manana doctor saib tam assalamu ala wa ma lojin saib mukhtarama makhpala ولا لودي صاحب یو دغه هغه بدبختانه وای ما یستری دی نه تقریبا چې په ګرګو لودي صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وریاو یو وخت کله مې ول بیا مې خوشبختانه خوشې کړ نو په دغه خپل باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی دغه په ګرګو غاخ سندم نه ما دغه خام غنی نو دغه غاخونه مې یست لودي صاحب محترم دې فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوف تو ک نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو په ټول کې لودي صاحب غاخونه د غاخون بدن شوګر یو نعمت نو د زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا والو ما شما دي دا غفنه خوګيږي بیا موږ خو کوشش کوو ته لودین صاحب دا ډاکټر ته ما پوښتنه موږ وایو دا اتروجن ورته وایو رقم دا واده دا جوشي تاسو ته معلومي کې دي چې بیا یعنی تقریبا نیم بوتل وګړو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجن نو موږ چې شو به یو چې یو ګډو به تاسو خلک غلطي کړه کړه بیا تاسو وګورئ ډیره مو پټه مامي چې ورته مامي نو دا خبره نه ما ډاکټر سره یو پختله وځي دا خو کوم مشکلات نه پیدا کوي نو زیاتره وختو کې دا ډیر مو پټه ما د خپل ځان لپاره زیاتره وخت کړه کړه خلک غلغل کومه نو دا ډیره ګټه ورته مامي دا خو لپاره خوشبخته لږه خو نه من ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه خمه یې سل دي لودین صاحب یعنی ما د دې مشکلاتونو ولدل ته په اعتبار کوم چې دا څه خبره پختو هغه باندې وای احمد مې ولده نو دا به خو ته خاص توجه وشي بلغه پختنه نه ما کوله خاتم صاحب مطرح کړای نه ورته دغه یخ یو بکله کلم افغانستان خلک دا ډیر یخ وبته کوشش کوي به درې یخ یې د چکو او هغه سات یو ورته تاسو مې کته کوه ګرم نو دا وخت کې وخت چې دا غاخو باندې ځین شهر از نه دا خپل باندې ما نه
دا ورځ یو پختنه لرم تاسو چې کله غاخونه وستل تاسو ویل چې دا غدار د دومره زور ورو چې تاسو مثلا به هوخي حالت تلاړی تاسو ته کوم ډول انستيزي یا د بيوشي ستنه نه لګول د غاخ شاو خو کې
بله 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 لګول ما دا ویل کنه ما وخت سن خامو یم تقریبا د شپږ ورځې کوسه ما غاخ باندې زور و د ډاکټر صاحب اخر کې نه ډاکټر صاحب ور خطا سو خپل پوسو ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دې ما نه ویل چې خپل رشي قوی نو د شپږ ورځې کوسه دا غاخ ما دا دې ما نه شي غاخ مې ما شاید باید ټول بدن د انسان مې ما د خو باید خاص توجه خلکو کی نو هغه ترجمه پکل باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پختنه هغه پکل یو نظر راکې
کوربدان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب د محمد نبی ورور پوښتنه مواتمن واوریدله وای غاښونه مې چې سل داسې حالت ته لاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاښ یې وستلی مانا دا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاښ اوسې ستلی د خدا ده چې دا نور اورېدونکو ته یوه تجربه سي چې که چیرته غاښ جوړ وي ریښه یې ښه وي خدا چې وینه باسي لږ ځای را دي زیار وګالي لار دي سد ودري زله ډاک دي کې غاخ یو څه لګښت براشه ما ټول عمر کې به بیا بی غاخ نه وي څه وای محمد نبی ورو ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه سپاسي ویلې ممکن په هغه وخت کې به په غاجي کې سدي کوم عمر خپل خود او دا عمر د سه خود چې دینو ډیر مخکې لغه کوستلای دا په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو خاوکونه به معمولی په درس ولم نو هغه ډاکټر به علاج عمر کوي سو چې هغه خو بس نو په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وستا یا کوم متداویان چې وستا خو په هر صورت اوس د دې دا یو ژوندۍ مثال ده چې موږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګورې د محمد نبی ورور د خپل غاکونو مستل یو ډیر زیات پښیمانه ده نو ممکن په هغه وخت کې ایتا خبره چې د ریښې دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو کې ستړی شوی دی او د یم شاک ته تللی دی نو دا غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وستل شوی دی دا چې په هغه وخت کې تدای شوی ممکن تر دې اوسه پورې دې تکار ورکړی په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکساید د استعمالول د خولې لپاره دا هایدروجن پراکساید استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لوجن سیب چې دی هایدروجن پراکساید او فیصدی یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیقه اندازه چې کومه یو خو بدبختی په افغانستان کې دا ده چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت نه راځي لوجن سیب مونږ ډیر قوي مشکل امدغه سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکو دی میکروبونو دی په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ ډیر په تشویش کې یو او ډیر دغه یو په دې خفای او چې دغه مریض خو مونږ دا دوا ولي کله خو والله علم چې دا د دوا به د مریض څخه ګټه زکه بونه کی چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکساید او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خشې د استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي په کې د هایدروجن پراکساید فیصدی زیات وي ممکن ټیټي نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولې په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاښونو نه د خولې کې په خولې کې هغه غدوات دي چې د هضمي سیستم د پار د هضم د پروسې د پار انزایمونه افرازي نو هغه غدوات د غلاند راځي د فشار لاندې راځي نو دی ورته د ما توصیه دا د کچیرته د غوړي چې غاښونه سالمې معمولا دي په نری مالګو باید د مالګي وبنه دي تړمو وبو کې د مالګوا چی او په دې باندې ک خوله غړغړکې نو غاخونه غړغړکې دا ورته تر هایدروجن پراکسایډونه مناسبه تمام شي بل هایدروجن پراکساید د یو عادت لري چې مینا د غاخونو تټوي یعنی خړکې نو په کار نه ده چې زیات استعمال شي او بدون لدې چې په نارمو انساجو باندې په خپل په مینا د غاخونو باندې به تاثیرات لري غاخونو رنگ زیړوي اکثر لږین سره نو خبره ده
چې کنور چیته که هغه تیبی موتواشونه ته دوی لاسرسی نه لري، نو د مالګې تړمې اوبه داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي، مالګې زیاته نه وي، مالګې کم وي، په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده وه.
مننه ډاکټر صاحب. زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خپرونه کې اوریدونکو ته مثلا د دواوو ډېره سپارښتنه په دې نه کوو چې اوریدونکي بیا خدای مکړه دغه دواوی وانخلي، استفاده یې نه کوي خپل سر. خدا اوریدونکو چې تاسو که چیرته تکلیف لرئ، نه یوازې د غاښ د درد تکلیف، مثلا هر بله ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي، یو ځل مخکې دی چې دوا اخلي، که تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسئ، دغه د نخصې مطابق دوا واخلي، دا به مو وجود ته زیان کم ورسوي، ګټه به ډېره ورسوي. اما که تاسو بې نخصې دواوي اخلي، ممکن ارزانه درته تمامه شي، اما بدن مو چې ټولې برخې طلایي ارزښت لري، خدای مکړه زیانمن سي. په دې لپاره چې تاسو که چیرته مثلا د غاښ تکلیف لرئ، یو ځل د غاښ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکئ او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلئ. ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ ټوټکې هم کوي د غاښونو لپاره، دا څومره مثلا تاسو سپارښتنې کوئ؟ خصوصا طبابت په دې برخه کې څه وایي؟ او بل، تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل پخوانه وو، اکثر کسان به مثلا په ډیره غسونتی کچه سطح باندې غاښونه ایستل، مثلا هغه نایانو به سره به پلاسونو ته ورته یا وسیله به غیب ایستل. فکر کوم اوس هم اکثر خلک، البته اکثر به نه وایي ځکه اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر سوی، اما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاښ درد سي هڅه نه کوي چې لاړ سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاښ وباسي، فقط هغه سنتی بانه بانده فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام لري د غاښونو ایستل. څو یا غو کسانو ته چې مثلا خپل غاښ په سینه ګرځي او خپل غاښ د سیاو باب ز وسیله غني، فکر کوي چې یو غاښ ته نه دی، حال دا چې ممکن کې یو غاښ نه، ممکن دوم غاښ هم سره مری سي، درېم مری سي، ټول جام په تکلیف اخته سي.
بلې لودین صاحب، دا د خبره د غاښونو چې هر غاښ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري، دای دا داسې نه دي چې ټول غاښونه دي یو وظیفه ولري، ټول غاښونه دي یو رنګ کار وکړي، که فرضاً یو نه وي نو بل به وکړي، که بل نه وي نو بل به وکړي. دی مخې غاښونه، دی مخې غاښونه چې معمولا دي دا د نیولو دپاره دي، او دی بغل دغه غټ غاښ چې ده د تیره غاښ کینین مونږ ورته وایو، دا معمولا د څیرلو دپاره ده، دا یو شی څیري. نو او د ځامې غټ درې غاښونه چې کوم دي چې په هغې کې عقل غاښ هم شامل ده، دا د میده کولو دپاره دي. نو هر غاښ ځان ته خپل فنکشن لري، که چیرته یو غاښ هم نه وي نو هغه بل غاښ د هغې وظیفه نه سي اجرا کولی، نو او که یې کوي هم، نو بیا به فشار ورباندې ډېر وي، هم به خپله وظیفه اجرا کوي، هم به یا بل مجاور غاښ یا دغه څنګ غاښ وظیفه اجرا کوي، نو له تخریب سره زر مخ کیږي. نو په کار دا ده چې د غاښونو په لودین صاحب، یو خبره به اوریدونکو ته وکړو چې مونږ په کلینیک کې معمولا د مشکل سره مخ یو. درنو اوریدونکو، ګورئ کله چې د تاسو غاښ معمولي هم خرابېږي، مخکې له دې چې تاسو درد وکړي یا بل وکړي، چې تاسو په غاښ کې د توروالي احساس وکړئ، تاسو لاړ شئ ډاکټر ته. که چیرته تاسو دغه غاښ په ابتدا کې تداوي سي لودین صاحب، نو دا یو خو د غاښ عمر زیاتېږي، غاښ هغه اندازې ته نه تخریبېږي چې ټول حجرات دغې له بینه لاړ شي او غاښ ضعیفه سي. نو کم تخریب سره کم جای پاکېږي او بیرته رستور یا ډکېږي، هغه مشکل لري کېږي، هغه غاښ نور لته. که فرضاً همداسې فرضاً موږ تاسو یو غاښ پرېږدو، توروالی ممکن په یو کال کې د غاښ مکمل تر اخره پورې درېمې طبقې ته ورسېږي دا تخریبې. خو که چېرته په ابتدا کې موږ دا تداوي کړو، ممکن لس کاله پس د دغه غاښ هغه درېمې طبقې، هغه اخري طبقې د تخریب ته ورسېږي. نو په کار دا ده چې په ابتدا کې په خپل غاښ کې کوم توروالی یا کوم مشکل ویني، نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه توروالی پاک کړي او ډکې کړي، چې تر هغو پورې د نور غاښ د تخریب او د خرابوالي مخه ونیول سي. دا ډېره ښه خبره ده او ډېره مناسبه خبره ده.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، د فیسبوک مینوالو هم ځینې پوښتنې کړي، زه به دغه یو شمېر مطرح کړم. نصیب خان لیکلی وای: سلام ډاکټر صاحب، زما غاښونه وای پوخ سوي دي، اوس وای د پوخ لاندې غاښونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوي غاښونو لری کول دا وای امکان دې ست چې غاښ مات سي، او اوس وای درد لرم، د زخم ګولې خورم، درد کم دی خو ورک نه دی. مانا پوښتنه دا کړې چې غاښونه پوخ سي او بیا په درد سي، د دې غاښونو سره به څه کوو؟
هغه غاښونه معمولا لودین صاحب چې کله پوخ سي نو کله کوم غاښونه چې پوخیږي یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض ځایونو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاښونو طبابت ته ډېر د تجارت په نظر هم بعضې وخت ډاکتران البته چې وایو ګوري نو د مریض هغه غاښ پوخ ته ضرورت نه لري، د ورته وایي دا پوخ که، یا فرضاً د مریض خپل شوق وي وایي د غاښونه مې راته پوخ که، دې باندې اصرار کوي، نو هغه غاښونو خو اول خو دا ده چې پوخ ته ضرورت نه باید پوخ نه سي. دا د یوه مسله. دومه مسله دا ده چې کله دی وایي چې د پوخ لاندې د ما غاښونه درد کوي، د دې غاښونو باید راډیوګرافي یا اکسرې باید وسي. اکسرې وسي وکتل سي چې په دې غاښ کې تخریب څه شی ده، کوم ځای کې، آیا دې کې آر سي ټي نه ده سوی دا پوخ سوی، آیا په دې کې آر سي ټي سوی ده مکمله نه ده سوی، نیمګړې سوی ده، نو د راډیوګرافي نه وروسته د دې معلومات کېږي چې په دې کې مشکل څه شی ده او د حل لاره څه شی ده. نو که چېرته زه داسې فکر کوم چې دې ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، نصیب ورور چې کومه پوښتنه کړې ده، ممکن د دې غاښونو لاندې د پوښونو لاندې غاښونو ګزه کړی وي او د حل لاره دا ده چې پوښونه باید لرې سي او هغه غاښ تداوي سي او له تداوي نه وروسته بیرته دا پوښونه ورته ولګول سي او دی به دې پوښونو نه استفاده او دوامداره شکل باندې د دواو نه استفاده کول د حل لاره نه ده تر هغې پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي، یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم ځای کې دغه مشکل حل سي. نو دې ته په کار ده یو راډیوګرافي ورته په کار ده، نصیب ورور ته چې اکسرې وکړي او په اکسرې کې به دې ته معلوم سي، هغه مربوطه ډاکټر باید دې ته ووایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوي کول غواړي.
ډاکټر صاحب مننه. ملال وردک پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه مطرح کړې ده، وایي زما غاښونه منګ نیولې ده او دغه راز تور شوي هم دي، وایي څه وکړم چې دغه منګ یې لرې کړم؟ فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډېره عامه نه ده، اما ستا په کلینیکونو کې د غاښونو د مینځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان د ځانګړو وسیلو په وسیله باندې د غاښونو هغه منګ لرې کوي او غاښونه بیرته سپینېږي. تاسو هم څه سپارښتنې لرئ؟ مجموع کې که څه هم د هایجین برخې ته زه وروسته راتلل، خو ښه ده چې همدې پوښتنې مطابق دا بحث هم سره پای ته ورسوو.
نو بالکل د وردګ ورور خبره چې دی وایي غاښونه مې منګ لري، د منګونو لرې کول دا ضروري خبره ده، باید لرې کړي، ځکه دغه منګونه په خپله چې دي دا یو ډېر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره، د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر دی چې دلته میکروبونه نمو کوي او بالاخره د غاښونه او د غاښ د خولې نرم انساج دواړه تخریبوي. نو په کار ده چې دغه وکړي منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکړي، دغه توروالی چې کوم ده ممکن دا د دا ممکن یا د معده تکلیف ولري، یا هم د سګریټونو استفاده کوي، یا هم نسوار استفاده کوي، یا هم د کافین استفاده کوي ډیره، نو دغه له وجې نه په غاښونو کې تورې رټې منځ راځي چې هغه دغه غاښونو مینځلو یا سکیلنګ سره د لری کیږي او غاښونه به د صفاسي غاښونو منګونه لری کول ضروری خبره ده، حتمی خبره ده، باید وکړي، ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړیږي او دا بستر باید له منځه یوړل شي.
ډاکټر صاحب، همدې د غاښونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو، دلته یو اوریدونکي ذهنم نه اخلم ډېره ښه جالبه خبره لیکلې ده، وایي ځینې کسان خپلو بوټانو ته ارزښت ورکوي، څلورویشت ساعتونو کې وایي دوه درې ځله رنګوي یا برسوي یا خپل غاښونه وایي نه برسوي. ممکن چې دا خبره صدق وکړي په ځینو مواردو کې، رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو پسې ګرځي، مثلا بوټانو پسې ګرځي، برسوي، اما غاښونه په صدر وي ساتونو کې یو ځل نه برسوي. دغه برس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علیه السلام د سنت مطابق مسواک هم ډېر دود دی، ځینې مسواک وهي، ځینې برس کوي، اما ځینې کسان بیا ډېر په دغو شیانو پسې نه ګرځي. دا څومره مهم دي د غاښونو برسول، مسواک وهل، دا څومره غاښ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري؟
لودین صاحب، د خولې د پاکوالي د غاښونو په ساتنه کې ډېر زیات رول دی. اصلا په غاښونو د ورور ډېره ښه خبره کړې ده، موږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس ته خپل ډېره زیاته توجه کوي، بلکې دننه د خپل بدن اعضاو ته هېڅ توجه نه کوي. چې ورته وایي چې برس کوه، داسې مریضان موږ ته هم راغلي دي کله زه چې ورته وایم چې ته غاښونه برس کوې، وای والا ډاکټر صاحب داسې هفته کې یو وارې یا په دوه هفتو کې یو وارې وایي برس کوم، یا یو جمعه او بله جمعه یې برس کوم.
نو دا دود او دا په اصطلاح ریواج د مونږ تاسو په جامعه کې ډیر کمزورې ده. د هر خوراک نو ورسته ضروری ده چې باید برس وکړی شي. که خوراک نه مطلب دا نه چې درې وخته ډوډۍ ده، که هر وخت هر چا هر څه وخوړل، خوراک یې وکړه، سګرټ یې وڅکاو، نسوار یې وکړل، په کار ده چې غاښونه باید برس کړي. خو هغومره بیا زیاتې نه کوي، اکثر رسیدګي هم نشي ورته کولی. نو په ورځ کې دوه وارې خو بیخي لازمي او ضروري ده چې یو د شپې لخوا کله چې څوک ویده کېږي، کله چې د شپې لخوا موږ تاسو ویده کېږو، غاښونه برس نه کړو، پاک نه کړو. تنه د غاښونو برسول مهم نه دي. د غاښونو په منځ کې د تار استفاده کول، ډینټل فلاس یا د غاښونو هغه مخصوص تار چې کوم ده، هغه باید استفاده شي تر هغو پورې د غاښونو په منځ کې کوم غذایي پارچې چې پاتې دي چې هغه لرې شي. ځکه لودین صاحب، کله چې موږ او تاسو ویده کېږو، بستر ته ځو، ویده کېږو، د هغې نه وروسته د خولې افرازات په ټپه باندې درېږي. نو د خولې دغه موجوده چې کله انسان ویښي او دغه افرازات کوي، دا په خپله غاښونه مینځي، پاکوي، او په منځ د غاښونو منځ کې څه شی وي هغه خرابېدو ته نه پرېږدي.
کور ودان ډاکټر صاحب،
کله چې انسان ویده کېږي نو دغه افرازات بندېږي او بالاخره هغه شی ګندکېږي او د غاښونو د تخریب لامل کېږي. نو په کار ده د شپې له خوا نه ډېر ضروري ده سړی باید برس وکړي او غاښونه پاک وي، له هغې وروسته باید بستر ته ولاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو په مجموع کې د خولې په نظافت یا د خولې په پاکوالي کې د غاښونو رول ډېر مهم وباله، او دا مو ویل چې که چېرته غاښ پاک ساتل کېږي، غاښ له هرې غذا وروسته برس کېږي، د غاښ په منځ کې چې کوم څه بند وي هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستلې، دا هم مهم دی. د لپاره چې هم د انسان خوله پاکوي او هم په اوږد مهال کې غاښونه له مریضیو نه ژغورل کېږي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري، هغه د خولې بد بوی دی. کله ناکله یو انسان نه پوهېږي په ځان باندې، اما کله چې له نورو سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي، نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یا مجلس ته د خولې بدبوي ورسیږي. دغه د خولې بدبوي هم د غاښونو له ستونزې سره تړاو لري، د خولې له حفظ الصحې سره تړاو لري، او کنه هغه د بوی مثلا د معدې له تکالیف نه پیدا کیږي.
لودین صاحب، د خولې بوی په خپله د خولې په مجموع کې یو مرض هم ده، د دې تداوي ده، دا تداوي کېږي، دا باید ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي، لاړ شي وګوري. بل د غاښونو په منځ کې سوري پیدا کېدل یا د توروالی یا کیرس پیدا کېدل او په هغه کې غذایي مواد پاتې کېدل او بالاخره هغه په یو بد بوی باندې بدلېدل او د برس نه کول، دا په خپله ټول لاملونه دي. بل مهمه مسله دا ده چې د معدي تکلیفونه، حتی د ګردو تکلیفونه، د جګر تکلیفونه د خولې په بدبوي باندې ډیر زیات اثر لري. بعضې کسان د جګر تکلیفونه لري، له خولې نه یو خاص قسم بوی ځي، او د معدي تکلیف لري، د خولې نه یو خاص قسم بوی ځي. نو په کار دا ده چې دا انسان دې ته متوجه کړی شي، یو که خپله پې نه پوهېږي، خپله نه احساسي، بل څوک باید دې ته متوجه کړي چې ورته چې وروره دغسې یو مشکل ده، چې دی بیا یا د خپلو غاښونو د غاښونو کې چې کوم سوري دي د هغې علاج وکړي، یا سوري شوي، تخریب شوي، یا فرضاً دا د خولې بدبوي دې ته پیدا شوی، د هغه دوا لري، یو منظم کورس لري، هغه استفاده کېږي، د مشکل حل کېږي، هغه باید وکړي. که د معدې تکلیف لري، د معدې غمه باید خپله وخوري، او که د ځیګر تکلیف لري، که د ګردو تکلیف لري، نو دغه شینه ټول د خولې په بدبوي باندې دغه امراض په مجموع کې تاثیرات لري، ډېر زیات لري، او دا ټول یو بل سره تړلي دي. نو په کار ده چې انسان دغه بدبوي د شادي ونه ګړي، ممکن د انسان د ځیګر تخریبات او د لاپې نه پوهېږي، نو ځکه دغه سی ده مشکل به ډېر مخکې لاړ شي، او بالاخره
پوښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاښ د درد تداوي امکانات څومره دي؟ تاسو مخکې خبرې ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوي نه تجارت جوړ کړی دی، البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یوه سرچینه بولي، اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته، خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلي چې یو غاخ مثلا د دې لپاره چې یو کس ډاکي ورزی او ډاکټر ته مراجعه کوي، هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي، غاخ ورته تداوي کوي، اما میاشت نوی تیره چې هغه غاخ بیرته په درد څه وي، بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته، یا هغه ډاکټر ته کله چې ایکس رې سوي وایي چې هغه غاخ کې چې کله تداوي سوي یا مثلا ډک سوي د آر سی ټي ورته شوي مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه، هلته سم عمل نه دی اجرا شوی، ریخه د غاخ پاتې ده، اما غاخ ډک سوی ده، وروسته هغه ریخه به بیرته درد کوي. دغه د غاخونو تداوی ولې په افغانستان کې داسې بنسټیز نه ده، او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سمه درملنه نه کوي؟ ډیر به نه وایو، اما ستا دغسې ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلي چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاخ چې ورته جوړوي میاشت یا دوه میاشتې بعد یا حد اکثر کال بعد بیرته په دردیږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړه لودین صاحب، خو بدبختانه وایي چې تاسو په داسې ټیم کې وکړه دلته موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو دا بس ډیر زر زر راغونډ کړو. خبره اصل کې دا ده لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې، هم په ډاکټرانو کې مشکلات شته، هم په مریض کې مشکلات شته. بعضې وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې مریض راځي، ډاکټر ته وایي چې ته د ما دغه غاخ راته خراب ده، ډاکټر نو کله چې غاخ ډکې دي، غاخ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشکی، نو چې بنسټیزه تداوی کیږي نو هغه باندې هغه قیمت اوچت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه به ولې، یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عاجیره تډکو بیا بور سره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو په افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده چې په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ایکس رې د ماشينونو نشټون، یا د هغه آر سی ټي لپاره منظم ماشينونه چې اوس کوم استعماليږي هغه د هغه نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقص شي، لکه تاسو چې ویلي یا وری خې سوي یا وای نه سوي، یو کانال سوي دوا سوي یو پاتې یو سوي دوا پاتې، داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو آر سی ټي کوو لودین صاحب، د آر سی ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس رې غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی، مشکل را نسی، کوم کانال چیرته پاتې نسی، لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د میکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوی بنسټیزه وسی او په ټکنالوژي باندې وسی، نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي، مریض هغه ته غاړه کې ممکن د مشکلات راټیټ شي. خو بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم سره وایي مشکلات شته.
بس په دې اله چې دغه مشکلات حل سي، کله چې مشکلات یادونه کوو نو افغانستان کې بیا ډیر دي، په دې اله چې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پای شي بوت نږدې شوي، فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مو غاښونه مسؤون وي او له ناروغیو نه وژغورو. په لاندو کې که یو دوه درې څلور سپارښتنې وکړي بیا به بحث سره پای ته ورسو.
اول خو سپارښتنه دا ده چې باید برس وسی، د هر خوراک نه وروسته باید برس استفاده سي، کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله ویده کېږو موږ تاسو او سهار سره جګېږو. دوم د ډیر یخو شیونو او ډیرو ګرمو شیونو استفاده نه کول، او دریم دا چې په غاښونو باندې د سخت شیونو ماتول یا په غاښونو باندې بې اندازې فشار راوړل د پخپله لامل دی کېږي چې د غاښونو تخریب منځ ته راسي، او له دې نه باید مخنیوی وسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پوښتنې مو وکړې او په خپلو پوښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا ښایسته کړه. په راتلونکي ساعت کې هم دا بحث په دریجه بدلته وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سو
Sodagara, Sodagara.